په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن د شنبه ده، د وری حمل 9 د مارچ 9 تر خبرونو وروسته پر راپورونو کې نن په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع پکې بحث کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو ښځو ګډون درلود چې د قناعت وار نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه ښځه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اوریدل کیږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کیږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل سوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کاټه وزی پرون یکشن به دا خبر ورسله هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو اوسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم شو، د متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر د سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیشه د وجل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانی په خواله رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي او زیات عکسونه مونږ نه پاره ولیدي. افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 1-1 جبل سراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمایندې پایتخت او بجای کار
پلازمینې کابل استاز ټیم تر اوسه په دریو پر لپسې بریاو نه امتیازونه لري او د اتلانو د لیگ تر پیله چې په بلخ کې به وي مخکښ دی. ولس ګولونه وهلي او یوازې 2 ګولونه خوړلې دي.
تمه ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو د وري پر 10 په بلخ ولایت کې پیل شي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکو په داسل کې چې د څلور وجل سویو زلمیانو مړی هم ورسره وو سړکونه تراوتلی. د څلور مړی یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا شوی. د وجل سو کسانو کورونای ویلی چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل شوی. دغه زلمیان 3 اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلی وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوونکې خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لوی لار به وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژونکې ځواک کارول وغندل. وروسته له هغې چې د برما پاوځ پر قدرت منګولې شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهرهچیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل، تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهرهچیانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې شول کیږي چې د لسګونو هیوادونو د پوز لوړ رتبه قمندانانو د برماو د پوز لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیرې شنبه په یو ګډ اعلامیه کې وویل په برما کې پوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې ټپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شاید د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډله مسیحیان د سپیشلې اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سی وو. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15.2، هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10.9، کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9، مزار شریف کې اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10.9، او جلال آباد کې به اسمان زایز وریز وي د تودوخې لوړه درجه 22.4.
و بجې و دقیقې سوي د ازادي راډیو نیم ساعت خبري مجله وري. د آسیا زړه یا استنبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیلېږي چې د افغانستان د سولې پر موضوع کې بحث کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو 14 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوالو فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او نورو غړو د نیول کېدو پر موضوع انتقاد لري.
دغه ور قدم دی، د غیر قانوني قدم دی، دومره خشونت ته دی بزد اوکړو پولیسو نن نو
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې. د خبرونه د سر موضوع تمدد د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. دا کانفرنس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان به د کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. سفیر الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیله مند چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دورځنی کانفرنس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. لږ وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسیدلې وه، دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سګنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسې سګنې ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13مه د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
د یو بیړنی اور بند ټینګښت باید د دیناستي یو اصلي موضوع وي.
نشست باید همشمول بشه،
یعنی ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د ځانمنو ګډون د ناسته له موثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بل غوښتنه دا ده چې اور بند په اجنډا کې شامل وي او د اور بند او د ملکیانو د ځاني خوندي
تو پاره بحث وشي. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول پر ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په وروستیو څورلسو کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی.
شپږویشت کلن متی الله چې جنګ پرې د سترګو لید اخیستی دی. شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې، ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول.
بیا کابل ته راغلم، دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې له کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې، نه جوړېدې، ویل یې د وینې جریان نشو بندولی، سترګې یې وباسئ.
دا یوازې متی الله نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کاله پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 10.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 10.8% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1540 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي. یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوې دي چې 1% زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندویي کوي چې لږ څه پرمختګ شوی، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید وروسته به د معلولیت لرونکو وګړو صحي، تعلیمي، تحصیلي، د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې څو کلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډیر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قربانی نشي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایدن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې سوې دي. جو بایدن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي، وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورسپانې زیاتوي اوس جو بایدن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی کو غواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایدن په وړاندې د پرتو خنډونو یو برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو د جو بایدن ادارې لا هم په دې اړه خپل نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایدن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورسپانې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنې کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایدن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسی. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې ادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوې او ویل سي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجی برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستې په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپله کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شی غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربن چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د دې په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. سپی ولا ستانګزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ لګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکي بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ځد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښي تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهل ټکول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلی خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت مخنیسی او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه څه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحاله استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پختونخوا په جان خیلو سیمه کې کابو یو نه مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی چې خلک یې په غبرګون پاسېدلی. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد زی او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پرونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پرونکي او ناقانونه کار دی. هغه یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتون نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د غورځنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول شوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل شوي دي. لا پراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی له هغه پوښتنه کړي چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګری نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه ملګرو محسن داور او نورو سو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی، د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلې دي دا د جاني خېلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو د دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. اوه ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نه د هغې را روان شول. نو منظور پښتون محسن داور او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې د خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې ده په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف غواړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو وګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړې دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی، دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی وره خو ډیر عمل شرمون کې عمل دی د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دی وره خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خبر دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو ګورئ کنه چې د جاني خېلو خلک اوه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسول نه دي، پارټیو نه راپاسول دي، خو خپله راپاسېدلي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان یې مړه دي. حکومت ورته پیسې وخېلې، کوشش وکړو چې دوی ته دې په پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچي مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچي مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې پیغاوي دي د ګور طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا دلته لری کوي، ترګری اډې دلته لری کوي. ورسره بل خبره دا کوي چې دا کوم خلک چې دلته کې دي امن ذمہواری لري، هلته کې چې کوم چوکۍ دي، کاغه دي فوج دي، کاغه دي نورو پولیس یا نورو ادارو دي، هغه کې چې کوم مشرانی ذمہوار خلک دي، هغه خلاف دي مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړي دي. ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دي زی ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای دی چې کوم ذمہوار حکومتي خلک دي هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا تلافی ورکریشی اگوی تا دے اس طرح دے خبری ہوشی نو دا 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 خودیر جائزی مختلی دی او دا مختلی اگوی پورا بند طریقی سر کئی اگوی سر نو اصلہ شتا نور سر تشدود شتا او پلارا کے دے گر کری دی تاسو گوری او رجی حل تک ناست او اس پلارا کے جنن سورا دا اوخی تویون کے گاز پدی با دے او غرز والے شو دا چھ او سر دشمنانو سر اپنا کئی دے دے ملک وگری دی اگر دے ملک خواندان دی سر دل تک دا چا امسایا خوی دا چا پا کندر کی خوناست ندی
د پاکستان د حکومت دغه راوی چې تاسو ویل ناسمه ده دغه مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې کدا داسې دوام وکړي د تاسو ارزیابي څه ده څه به پیښیږي بل اخره
دا د خلکو زخمی زړونه دي هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد یې وکړو اوښي تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل مګر دا خلک ولاړ دي او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي هغوی کې غیزو په جلال کې وینما او داسې وینما چې نورو ځایونو نه هم ورو ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي راډیو ته ورجست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیې په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي. د خوست والی وی په صبروي ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د نړۍ د نورو رهبرانو تر څنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما او د پوز لخوا په وژن کې ډول د ځواک کارول وغندل. په انډونیزیا کې دوه ځن مرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یو لوی کلیسا کې ټپیان کړل او کاسو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې.
دا ژوند رنگونه نوم نه څه دې څه کار کوي؟
زمانم پر دلل دا شاګرد یم.
چیرته؟
مل د کابل کې.
ها یعنی خوانځای وای؟
او
څوم صرف کې؟
نه هم کې لسم تلاړ.
ها څوم نمبر خپل په خوانځي کې؟
ها اوس خو زه پنځم نمبر یم. او کورسو کې اوله یم.
ولې په خوانځي کې پنځم؟
مال د ډیر تګړه تګړه شاګردان دي.
یعنی کله ول نمبر شوې تر اوسه؟
او مکتب کې ول نمبر شوې.
ته چې خوانځي ته ځې کنه؟ کله چې ورځې موډ دې څه ډول وي؟ یعنی خوښیږي دې د ښوونځي سره دې زړه لګي کنه؟
مخکې مې نه خوښېد اوس مې خوښېږي.
اوس دې ولې خوښېږي؟
اوس پوه ما تعلیم ګټه لري.
کوم مضامین دې ډېر خوښېږي؟ یعنی په ښوونځي کې چې طب کې تکړه هم یې.
انګلیش او کیمیا.
کیمیا او انګلیش ولې؟
هغه د ډاکټرۍ سره لږ نږدې هغه دي او مخکې مې نه خوښېد اوس مې خوښېږي د ډاکټرۍ باره کې.
مانا ته غواړی ډاکټر شي؟
او
څومره تیارای لري د دې لپاره چې نه ته د خپل خوښ پوانځي ته به ور کامیاب شې؟ نه له دا اوسه کار کوي کنه وای چې بیا د کله دولسم ټولګي ته لاړم نو هغه وخت کې به بیا یو څه وکم؟
نه اوس اراده ورته کوم هر شی اوس ځان تکړه کوم.
په خوانځي کې نکاله چې په صنف کې په خپل په کومه څوکۍ کې نه څومره متوجه درسونه ته؟
زه 100% متوجه یم. مخکې اوله څوکۍ کې ناسم درس ته ډېر متوجه.
استادان مو خرابیا در سره کوي؟ یعنی درس په هډول در کوي کنه؟ وسم لخت دی وهل دی
نه خراب یې سره کوي. او
ان درس په خړه ول ورکي
او خړه ول ورکي
خوشاله نو
او خوشاله
مننه خوشاله اوسه
خیر اسمنه